له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3 لا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سی شنبه از ساعت 1:30 الا 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتون را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در یکش میره یو زلبیه تکرار بام 0900-922-2055 و 0900-940-50. در افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا میک تاسو موندنې ښیي چې اداري فساد د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو پروسه او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړي. په کورنۍ چارو وزارت کې کمزوري، همغږي د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشوالی، په پرېکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمیر خلکو خکلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشوالی یا ورکیدل، او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. دغه کمیټه وایي د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي دي. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با یافته های اداره میک در مورد فساد در وزارت داخلی افغانستان اختصاص یافته است. در این برنامه نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، و دکتر اجمل شاکر، عضو کمیته میک و یکی از ناظرین این گزارش با ما هستند. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خغل شاکر، خبرون تخر اقل است. په پیل کې غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ولرو چې دغه راپور څه ډول پر او پر کوم معیارونو باندې جوړ شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو او د رادیو ازادي ټولو ترنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په 1996 کال کله چې په امنیتي سکتور کې مشکلات خپل اوج ته ورسېده، نو د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټې پریکړه وکړه چې تر څو د سکتور د فساد د زیانمنونو په وړاندې وارزي. هماغه و چې د دلب په میاشت کې موږ د وزارت د رهبرۍ سره په اړیکه کې شو.
مهرباني،
د وزارت د رهبرۍ سره په اړیکه کې شو او هغوی د دې ارزونې سره موافقه وکړله. ارزونه په هماغه 1996 کال په پای کې تقریبا شروع شوه او 45 میاشتې د معلوماتو چې مواریو پروسه په بر کې ونیوله چې بالاخره معلومات موږ راټول کړو. دغې نه مې یو راپور جوړ کړ. د یادول وړ ده چې دغه راپور چې دی په څلورو دغه تحقیق په څلورو مرحل یو پروسې په لړ کې چې څلور مرحلې لري دغه راپور تهیه شوی یا برابر شوی دی. اوله مرحله موږ اول دا تعین کړ چې په وزارت کې کمې برخې دي چې هغه زیات د فساد په وړاندې زیانمنې دي. په دومره مرحله کې موږ راپورونه د دوی کم معلومات شو هغه موږ ټول کړو. په درې مرحله کې معلومات تحلیل شو. په څلورمه مرحله کې بیا راپور جوړ شو. ماهیت د دې راپور چې دی دا یو کیفي راپور دی، یعنی کمی نه دی. په دې راپور کې د وزارت درې برخې موږ ارزولې دي چې یو یې تدارکات دي، بله برخه یې لوجستیک برخه ده، او درېیمه برخه یې د انساني سرچینو یا د منابع بشري برخه ده. او هدف د دې ارزونې دا د چې موږ په دغه یادو برخو کې چې ما ذکر کړی دغه برخه په دې کې هغه زیانمن دي چې فساد ته موقع برابروي یا فساد د زمينه برابروي هغه پیدا کوو دغه د رفی د پاره د منځورل د پاره سپارښتنه وکړو. نو په دې لړ کې موږ دغه درې برخې وارزولې. تقریبا په دې کې موږ 15 زیانمن دي داسې خالیګاوي چې د فساد د پاره موقع برابرول هغه موږ وپېژندلې او د هغې د رفع کولو لپاره موږ 4 سپارښتنې صادرې کړې وزارت سره شریکې شوي دي او هغوی هم په ټوله کې د موندنو سره موافق دي. د معلوماتو د راټولولو په هکله لکه څنګه چې ما وویلې په دې راپور کې د 4 میتودونو څخه ګټه پورته شوې. یو د وزارت په هکله هغه کوم خپاره شوي رپورټونه چې د نورو ادارو په واسطه لکه هغه د افغانستان د روڼتیا سازمان یا ایوا په دوم قدم کې سیګار کوم راپورونه چې د امنیتي سکتور خصوصا د وزارت داخلي په اړه هغه دوم هغه د وزارت خپل قوانین او پالیسیانې چې په وزارت کې موجود دي هغه موږ د تلارزونې لاندې نیولي دي او تحلیل کړم دي. دا یو هغه میتود د جمعوري د معلوماتو. دوم میتود د جمعوري د معلوماتو په دې راپور کې موږ تقریبا د وزارت د 9 کارکوونکو سره مرکې کړي، د 10 شرکتونو سره چې د تدارکاتو په پروژه کې په وزارت داخله کې برخه اخیستې وه د هغوی سره هم یو نظر سنجي کړی، د هغوی نظر هم اخیسته چې کومې زیانمنندې په تدارکاتو په پروژه کې موجودې دي. همدارنګه انجوګانو ټول جامع مدني او ټول هغه خلک چې په یو قسم د وزارت په امور کې داخل د هغوی سره موږ مرکې ترسره کړي. دریم روش چې موږ په هغې کې په دې راپور کې د هغې په واسطه معلومات راټول کړي هغه د ګردي میزونه چوکدوي. د دې په لار اچولو تقریبا په دغې ارزونه کې موږ 4 ګردي میزونه په لار اچولي د وزارت د کارکوونکو سره او دغه معلومات چې موږ کوم د نورو میتودونو په واسطه ترلاسه کړي دا هم دغو سره شریک کړي تر څو ښه تحلیل شي. څلورم میتود چې موږ په دې ارزونه کې ترې کار اخیستی هغه زموږ خپله مشاهده ده. موږ خپله د وزارت د کارکوونکو سره نږدې نه لیدلي، هغه کارکوونکي خصوصا د تعرفې په بخش کې چې د اوږدو اوږدو لینو د وزارت په مخ کې هغوی په قطارونو کې ولاړ دي، د خپل تعرفې پسې په خپله ګرځي، هغوی سره موږ مرکې ترسره کړي دي او د هغوی نظر هم په دې هکله اخیستی. نو دا د راپور په هکله خلاص معلومات چې دغه راپور یعنې په دغه مرحلو کې هغه شوه. یوه مهمه خبره دا ده چې دغه 45 دوسیې یا سامپل یا نمونه چې ما ذکر کړه دا د 1994، 1995 او 1996 کلونو پورې اړه لوي. یعنې موږ هغه چون خپل مطالعه په 90 کې جاري و جریان درلوده، نو دا که موږ خپل د 90 سمپل اخیستی وای یو څه نیمګړتیا پکې راغلی وای، ځکه موږ نشو کولای چې د 90 سمپل واخلو، ځکه درې تیر کلونه چې زموږ ټول معلومات چې دي په هغه درې تیر کلونو پورې اړه لري.
یک موضوعی که در مورد تهیه از این گزارش بود، در کل فقط در وزارت داخله متمرکز بود، یعنی مراکز و یا مراجع که به وزارت داخله مربوط میشه مثلا در ولایات یا در جاهای دیگه هم شما بررسی کردین؟
معلومات د راټولولو لپاره موږ درې ولایت پلان کړی وو چې په هغه وخت کې امنیتي وضع په جلال آباد کې یو څه نیمګړې وه، مشکلات ول، د ستونزې وې، موږ نشو کولای جلال آباد ته لاړ شو. باقي دوه ولایتونه چې یو بلخ او بل هرات موږ هلته سفرونه درلودل، د ځایي چارواکو سره مرکې ترسره کړې، حتی د سرباز تر کچې پورې موږ ولیدل او د هغوی ستونزې هم واورېدې چې مشکلات په لوجستیک او دې مسایلو کې څه مشکل لري.
چی فکر میکنین؟ آیا از 34 ولایت افغانستان بررسی کردن یا ارزیابی کردن دو ولایت و هم یکی در شمال و دیگر در غرب افغانستان جوابگوی از این است که واقعا این گزارش همه جانبه بوده میتونه؟
اصلا دغه گزارشات یا دغه چورتوی تحقیقات به دو قسم دی، یو کمی دی و بل کیفی. په کیفی کمی مطالعاتو کې یو شمېر قواعد چې موږ د هغې مطابقت کوو، مثلا نمونه باید څنګه تعین شي، کوم ځایونو ته باید لاړ شي، ولې په کیفي مطالعاتو کې داسې کوم خاص قواعد نشته، خصوصا دغه د زمون کوم میتودولوژي چې د بی سي ای یا د زیانمنن د اداري فساد په وړاندې د زیانمنو ارزونه. دلته مهمه دا ده چې تاسو یوه ستونزه پیدا کړئ، که هغه دلته په کابل کې یا په یو ولایت کې یا په دوه ولایتونو کې، یعنی که ستونزه په یو ولایت کې مې یا د څلوېښتو کسانو یا پنځوس کسانو څخه یو نفر ووایي چې دغلته ستونزه شته، هغه وکړی شي چې اسناد یې رایه کړي. موږ په دې پسې نه یو چې دغه ستونزه په ټول افغانستان کې پیدا کړو یا زیات ځایو کې پیدا کړو. البته دا ښه خبره ده چې سړی وکړی شي په یو مطالعه کې ډېر ولایتونه کور کړي، زیات ولایتونه په بر کې ونیسي دا مطالعه، ولې موږ هم د امکاناتو د نشتون د وخت کموالي له امله ونه شو کولی چې زیات ولایتونو ته هغه شو. درې ولایتونه په نمونه کې شامل وو چې دوه ولایتونو ته وکړی شي، ولې دغه محدودیت چې دی دا په دین او مطالعاتو کې د مطالعې هغه موندنې چې دی هغه نه زیانمنوي.
د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کړه چې ډیری کسان موږ ته شکایت له هغو سیمو څخه کوي، له هغو ولایتونو څخه کوي چې ستاسو د ارزونې له چوکاټه بهر دي. یعنی که تاسو یوازې په کابل کې وګورئ، کیدای شي تاسو په ټول کورنیو چارو وزارت کې دوه ستونزې پیدا کړئ په تور مثال، خو که تاسو ولایتونو ته ورشئ او هغلته د دوی ستونزې وارزوئ، هغلته د فساد هغه زیانمننې وارزوئ، هغلته فاسد کسانو په اړه باندې څېړنې وکړئ، نو تاسو به د دوو په ځای دوه ویشت یا هم دوه سوه ستونزې سره مخ شئ. یعنی خبره دا ده که واقعا په دې باندې زموږ ټینګار وي چې زموږ راپور باید هر اړخیز راپور وي، نو فکر نه کوي چې نورو ولایتونو ته باید ډېره مراجعه وشي ترڅو د فساد اصلي ریښې په نورو ځایو کې هم وموندل شي.
اصلا زموږ مطالعې چې دي دا دوامداره مطالعې دي، دې نه بعد هم تقریبا د دوه کال لپاره موږ خپل تعقیبي څېړنې لګو په وزارت داخله کې، چې همدغه سپارښتنې دا موږ په البته دا نه دغه دوه ولایتونه نه دا موږ چې اوس ورته تللي یو، په راتلونکي کې نور ولایتونه موږ پلانوو او هلته ځو، نږدې نه ساحه هلته ګورو، وضعیت ګورو چې همدغه ستونزې دي، ستونزې هلته نورې دي، او بیا په هغې اقلام وزارت سره خپل زموږ د سترګو د لیدلی حال چې دی هغه شریکوو. یو ولې په اوس مرحله کې چون وخت کم و، موږ دغه دوه ولایتونه ولیدل، په راتلونکي کې دوه کلونو کې موږ هر روبه کې دوه یا درې نورو ولایتونو ته ځو، او څه چې هلته پیدا کوو هغه بیا زه د وزارت سره شریکوو چې دغه ستونزې دي په پروسه کې.
لکه څنګه چې تاسو ویلي که به طور عموم ما گزارش های تعقیبی هم داریم و ارزیابی های تعقیبی هم داریم که در مورد وزارت داخله خواهیم کرد و گزارش فعلیتان مربوط به سال 1394، 1395 و 1396 میشه. قبل از این هم کدام گزارش در مورد وزارت داخله داشتین یا هم بررسی از وزارت داخله داشتین قبل از سال 1394؟
دسه یو هر اړخیز ارزونه موږ نه ده کړې، ولی یو شپې وړې ارزونه ویل کده هغه خصوصا د وزارت داخلي پاکله نه و، د وزارت دفاع پاکله د 423 غختون د درملو هغه کوم واقعي چې 40 میلیون ډالر هغه دوا چوي کاو، بیا هغه څنګهوالی ته معرفي شو او محکمه و، نو هغه پروسه موږ نه ځین ارزوله، ولې دغه سیو همه جانبه څېړنه موږ په وزارت داخله کې تر اوسه نه و کړې، دا اوله مطالعه و.
و به عنوان از اینکه وزارت داخلی افغانستان یک وزارت در کل جزء پلیس وزیری یک وزارت اجرایی هست، طبیعی است که دست بسیار بالا در بخش امنیتی و در بخش نفوذ در بخش امنیتی و پلیس و مراجع بیشتر دیگه داره. کارکردتان یا ای که دسترسیتان به منابعی که شما میخواستین در اینجا روی از او ارزیابی بکنین و هم تحقیق بکنین چیگونه بود؟
د لاسرسي په کله به دویم چې موږ تقریبا دوه درې جلسې د کمیټې په کچه د وزیر صاحب سره ونیولې، برمک صاحب سره، برمک صاحب په دې اکله ډېره همکاري وکړله، هغه لاندې رئیسان ته به حکم ورکړ، ولې متاسفانه دا به دویم چې لاندې برخه کې همکاري ډېره کمه، خصوصا د پیژنتون په برخه کې تر اخره پورې زیات مقاومت موجود و، چې بیا په اخر کې چې کله برمک صاحب یو څه اصلاحات راوستل او دغه ملکی بخشونه د نظامی بخشونه جدا کړه، چې دلته یو سیستم زموږ راولاړ کړی والی بیا همکاري په دې بخش کې خاص وکړه چې دغه بخشونه یو څه ملکی کارمندان ملکی کارکوونکي پکې راځن نشو نو بیا همکاري خاص وکړه ولې مخکې همکاري ډېره کمه.
تاسو د څو برخو یادونه وکړه چې دقیقا په ټوله کې په تدارکاتو لوجستیک او د منابع بشري یا د په برخو کې تاسو څېړنې درلودې. یو موضوع د چې پیل د تدارکاتو نه و کو تر ډېره پورې پخوا هم دا اندېښنې وې شکایتونه وو چې په تدارکاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او په ځنګړې توګه په کوم قراردادونه چې شوی دي حتی د دې مثالونه هم ول چې په داسې حال کې چې په عام بازار کې یوه اګۍ په شپږ افغانۍ یا په پنځه افغانۍ پیدا کیږي نه بلکې په شپږ افغانۍ ده خو کوم قرارداد چې شوی ده هغه په یو افغانۍ ده. بل خبره دا چې مثلا یو کیلو غوښه یا شل لپاره چې امنیتي ځواکونه ته باید ورسول شي قرارداد په عام بازار کې که تاسو پیدا کړئ شاید په 300 افغانۍ باندې ونه کول شي یو کیلو غوښه واخلئ خو قرارداد په 130 افغانۍ شوی دی. دغه ستونزې تاسو کله چې د تدارکاتو پروسه څېړله داسې قراردادونه مو بیا هم تر سترګو شول چې داسې ستونزې پکې وي یا که داسې نه و کوم ستونزې مو تاسو په تدارکاتو برخه کې پیدا کړلې؟
ښه، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې زموږ اصول د پروسیجر داسې دی چې موږ خو هغه ټول دوسیې چې په تدارکاتو کې موجود وي تر ارزونې لاندې نه شو نیولی ځکه وخت ډېر کم و.
همغه سمپلونه مو چې ارزولي دي
15 نمونې د قراردادونو چې موږ په تدارکاتو کې ولیدل هغه کې مختلف ستونزې وي لکه زوږ ته اشاره کوم. اول دا چې په دغه دوسیو کې هغه د تدارکاتو یو جامع پلان نو موجود چې د هدف زموږ د موندنې نه ده چې کله چې تدارکات د پلان موږ خبره کوو پلان د توکي یا د خدماتو تخمینی قیمت دا تخمین دغه وړاند وینه کی چې تخمینی قیمت د توکي یا د خدمت به دومره ای بل دا چې د مارکیټ سروې یا د قیمت یا خدمت په بازار مارکیټ کې څومره پیدا کیږي دا د خدمت یا توکي په کوم وخت کې په کار دی د کم میتود په واسطه به دوی وو پیګل شي یا وو تدارک شي. دغه بعض نقطې چې دي دا په تدارکاتو په قانون کې ذکر کیږي اگر چې وزارت یو تدارکاتو یو قانون درلود دغه کال لپاره اماده کړی ولې موږ څه چې پکې ومندل دغه قانون فساد زمینه برابر کړی ځکه د تدارکاتو چارواکو لاس یې ډېر خلاص پرېښو تر څو کم میتودونه چې استفاده وکړي یا اکثریت توکو کې دغه تخمینی قیمت چې هغه نو اټکل شوی نو ځکه بل دا چې د توکو اړینې ځانګړتیاوې چې موږ مثلا دغه یو لپټاپ یا دغه شی زموږ په کار دی دغه مشخصات باید ولري ځانګړتیاوې دا نوې ذکر شوي چې دا به تدارکات چارواکو ته تدارکاتو پروسه کې د فساد موقع برابروي په پروسه کې ستونزې راولاړي.
ډېره زیاته مننه. یک شنونده روی خط هست. بله، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوشحاله اوسئ ستاسو قدرمن میلمه ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. جمهور خوشخوی په ملي راډیو تلویزیون کې پخوانی همکار سوال لري. البته سوال مې کولای شم چې د امنیت په باره کې سوال وکړم؟ صاحب
مهرباني وکړئ موږ به ښاغلي رحیمي سره مطرح کړو، هغوی به هم ځواب وایي که ښاغلي شاکر ته راځي کېدل دوی به ځواب وایي. مهرباني وکړئ.
تشکر وکړم. تر کومه ځایه چې ښکاریږي په دې وروستیو دوه میاشتو یا یوه نیمه میاشت کې په کارته نو البته د بګرامیو د اوسنکلو په سیمه کې بعضې لاره شکوونکي صاحب خلک د رایي او ډوډۍ څخه پیسې موبایل او بعضې نور شیان اخلي. البته زه به تاسو ته ادرس درکړم صاحب چې د اوسنکلو سړک ته چې کله ځي په اوله کوڅه کې نه په دوهمه کوڅه کې دغه مشکلات شته او همدارنګه د کارتنو څخه واخلي ته اردن قیمته تر سیاسنګه پورې کله ناکله صاحب د شپې دخوا موټرونه ودرېږي او بعضې خلک چې ولې ځي هغه ودرېږي او د هغو څخه سامانونه اخلي. په دې باره کې د کورنیو چارو محترم وزارت څه تصمیم نیولی دی صاحبه چې دغه مشکلات څخه دا خاریان خلاص کړي؟ دغه سوال مو په ډېر درناوی که ماته لطف وکړي او جواب راکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی خوشبوی. ښاغلی رحیمي به دغه پوښتنې ته ځواب ووایي او ستاسو دغه اندېښنه به ځواب کړي. مهرباني ښاغلی شاکر، تدارکاتی برخه
بله برخه چې بله ستونزه چې موږ په دې تدارکاتو په کې پیدا کړه هغه د ضعیفه همغږۍ یا هماهنګۍ موجودیت د تدارکات د وزارت د مختلفو ریاستونو ترمنځ. په دې برخه کې موږ بعضې د وزارت د کارکوونکو سره مرکې وکړې. هغوی داسې ویلې چې هغه توکي چې خپله تدارکاتو ریاست ته پکې ګټه وي یا دوی ته پکې فائده وي، دوی ته د فساد زمینه پکې برابر وي، هغه ډېر زر تدارک کیږي. ولې نور هغه توکي چې زموږ ډېر شدید ضرورت وي ولې دوی ته پکې د فساد موقع نه وي برابر، یا دوی ته پکې یو څه نه پاتې کیږي، هغه په میاشتو میاشتو پرتې وي نه تدارک کیږي. په دې کې هغوی خپل استعلامونه او کوم مواد چې هغه موږ سره شریک کړل چې دا یو بله ستونزه وه چې د فساد لپاره موقع برابروي. بل موضوع که مخکې چې ما وویلې هغه د اجناسو یا د توکو مفصل معیارونو نشتوالی و، چې اگر تدارکاتو قانون په دې اړه ډېر واضح ذکر کړي دي چې تدارکاتو قانون هغه توکي چې د تدارکاتو په پلان کې ځای په ځای کیږي باید ټول اړین جزئیات معلوم وي چې په کوم مقدار کې کم مشخصات دغه توکي لري. ولې په وزارت کې کومې 15 دوسیې چې موږ تر پوښښ لاندې ونیولې متاسفانه دغه مشخصات ډېر په اکثریتو کې نه وو چې دا بیا خپله د تدارکاتو د کارکوونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په قراردادونو کې لاسوهنه وکړي. بله موضوع چې موږ هلته پیدا کړه یو اگر چې د لکه څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده دغه خپل غیر رقابتي میتودونه یا سنگل سورس چوکدوي دا یو د تدارکاتو د میتودونو څخه دی. ولې په خاص شرایطو کې دنه استفاده کیږي؟ ولې څه چې موږ په وزارت کې پیدا کړه هغه دا و چې قصدن بعض مسائل پریښودل کیږي، ځنډول کیږي چې بالاخره ډېر ناوخته شي او د سنگل سورس یا د منبع واحد نه بله لاره ونه لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی شاکر. آخر ایمی به برنامه خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین موضوع برنامه ما به گزارش اخیر مک بررسی های اداره مک در مورد وزارت داخلی افغانستان اختصاص یافته. شما میخواییم عکس العملتون در مورد گزارش اداره مک داشته باشیم، شما نظرتون چی است؟
بسیار زیاد تشکر. من سلام های خود خدمت شما و خدمت تمام شنونده های برنامه خوب شما و اتداد از کسایی که در بحث همراه شما هست ایجا تقدیم میکنم. مک گزارش را که در بخش وزارت امور داخله یک گویا در سه بخش فساد وجود داره نشر کرد. ما چیزی که میتونیم مستقیما به اداره مک بگویم و از طریق رسانه شما به مردم افغانستان ایره شریک کنیم که هر اداره که او تحقیق میکنه در هر بخش در امورات وزارت امور داخله ما از او استقبال میکنیم. ما من حیث یک مرجع پاسخگو به مردم افغانستان در هر موردی که باشه ما بر ازو هم تحصیلات در بخش دقیق برشان فراهم میکنیم و هم جوابگو خود بودیم بر مردم عزیز افغانستان. در سه بخشی که اینا گفتن که دی بخش فساد وجود داره ما ایره به شکل کلی رد کردن نمیتونیم، منتها به او حدی که اداره محترم مک گزارشات پخش کرد به شکل نیست. متاسفانه چیزی که بر از او باید اعتراف کرد که از ادارات سابق یک سلسله مشکلات دی بخش باقی مانده و رهبری جدید وزارت امور داخله به خاطر رسیدگی به این موضوعات تعهد جدی داره یک سلسله موارد را ما شناسایی کردیم که بر از او باید آنان رسیدگی صورت بگیره در بخش لوجستیک، در بخش منابع بشری و در بخش تدارکات که اینیستی بخش عمده گزارش اداره محترم میک بود که در این بخش اگر ما مستقیما صحبت کنیم که 70% کارا در این بخش به اواخر پیش رفته، منتها مشکلاتی که او درس کرده برای اداره محترم و به بیرون که او یک سلسله مواردش حقیقی بوده، او مشکلات است که از سابق بر ما مانده. بخاطر برچیدن این موضوع رهبری جدید وزارت امور داخله میخواهد که تمام موارد الکترونیکی و برقی بسازه که هیچ کس نتونه زمینه سازی شود برشان در بخش فساد.
اما آخر همی گزارشی را که آقای شاکر گفتن در مورد اینا نشر کردن از سالهای 1394، 1395 و اخیرا 1396، یعنی سال گذشته بود، یعنی میشه ایره به رهبری ها و یا هم به دوایر قبلی انتقال داد و گفت که این میراث از اونا بوده و ما فعلا روی ازی کار کرده رویسیم؟
دقیقا یک چیزی که باید هر اداره صورت بگیره او کار بنیادی و اساسی است. از ریشه یک موضوع باید برچیده شد و کنده شد. به او اساس از سابق برای این بخش ها هیچ یک سیستم وجود نداشت که به اساس از او اینی گراف فساد کاهش پیدا بکنه. به او اساس رهبری جدید وزارت امور داخله روی از موضوع به شکل جدی کار میکنه که هر کسی که یا از بیرون فساد میکنه و یا هم در داخل بر از زمین سازی میکنه، این تعداد اشخاص و افراد باید شناسایی شه و پنجه قانون سپرده شه و برای هیچ کسی زمینه باید مساعد نشه که یا در داخل یا هم از بیرون در امورات داخلی سه بخش که ذکر شده به تداخل بکنه.
یکی از سوالاتی که من از آقای شاکر هم داشتم، اونا در جریان تشریح او گزارش گفتن که ما این گزارش از هم در کابل از وزارت داخله و به شکل ولایتی از هرات و بلخ ارجبی کردیم. سوال من از اونا هم این بود که آیا این واقعا پاسخگوی تمام تشکیلات وزارت داخله بوده میتونه فقط دو ولایت از جمع 34 ولایت افغانستان؟ از شما هم پرسشم همین است که وقتی شما میگین که برخی از مشکلات خود از این گزارش داره و برخی شما میپذیریم، اما به او قدر هم عمیق نیست که مطرح کردن، یعنی به نظر شما کدام معیارها را اینا در نظر نگرفته و فکر میکنین که در گزارش در کدام بخش از گزارش دقیقا مشکل وجود داره؟
خب ما تمام گزارش اینا را مطالعه کردم در چند موضوعی که اینا بر از او اشاره کرده بودند، در بسیاری موارد تطابق میکرد اما بسیاری موارد او تطابق نمیکرد.
مواردی که تطابق نمیکرد و میکرد دقیقا اگر چند دایش نام ببریم
به این موضوع میایم. چند موردی بود، یکی که اینا میگن که در بخش کارا تعلل میشه، در کارا غفلت میشه، در کارا به او سطحه که اینا گفته بودن فیصدی را که اینا در بخش وارد کرده بود و اساس نداره به او شکل. در بخش تدارکات و قراردادها شما میفهمین قرارداده که تمام قراردادی که گراف از او بلندتر باشه او از طرف اداره محترم تدارکات ملی او پروسیجر از اون به شکل مکملش تای مراحل میشه. ما در این بخش فقط بخش نظارت را داریم که قراردادهایی که او برای اشخاص و افراد داده میشه وقتی که در امورات وزارت امور داخله این تطبیق میشه، از او بخشا باید نظارت جدی صورت بگیره که ما تانستیم در سه ماه اخیر بسیاری از او اشخاص و افراد که قراردادی بودن و او رقم خدمات که در شرطنامه بود او را به او شکل درستش رسنده نمیتونست، اونا شناسایی شد توسط بخش کشف استخبارات ما و بخش جرایم ما و پنجه خانست بردش.
و خب در مورد ازی که عناصری که شما قبول میکنین کدام ها بودن پس از یک شنونده داریم شنونده را میشنویم که اردوی سوال هم میتونین باز یک جا جواب بتین. بله اخبرابان تخرق لست میره بانیم
کنش سر محترم بله شاکر صاحب و رحیم صاحب سلام و وړاندې کوم نصرت الله زهرن ستانګزام به خیرات ولرنه
خغلی ستانګزام خبرونه تخره خلاص میره بنی اوکی
په خیر سه وګو خغلی شاکر صاحب مې پوښتنه ولرم دغه د جړنو پړه باندې چې له وزارت کې کړی دي دوی ته فساد معاملونو مو خو دل البته د فساد دوه موارد چې ما د تدان سره نوٹ کړل دا نه پخلی دل کیږي یو پرسیدلی تشکیلات دي بدبختانه د افغانستان په ټولو ادارو کې دا خصوصا په داخله وزارت کې تشکیلات او پرسیدلی تشکیلات بیسی حد تر رسیدلی دي چې همدغه مسله د دې لامل شوې ده تر څو د هغه صلاحیت د وظیفې د بعضې کارمندانو تر مابین ورک شي او ډېری داسې کارونه رامنځته شي چې یو کارمند وایي دا زما په صلاحیت کې نه ده د یو کارمند ورسه او هغه وایي چې دا زما په صلاحیت کارمن ته ورسه چې په دې اړه باندې آیا دوی څېړنې کړي دي که نه دي کړي بله مسله چې تر ډېره هر وزارت کې به خصوصا په داخله وزارت کې د فساد هغه دغه پخواني زاړه مامورین چې خصوصا ډېری کسان یې هغه جهادي ډلو لخوا په میراثي توګه باندې راوستل شلو نظامي واغوستلی شو او هغه دوی مقرر شولو په لوړو پوستونو باندې او هماغه کسان دي چې بدبختانه تر ننه پورې په ډېرو بدمرغیو او حتی په اداري فساد او ناامنۍ کې په دې اړه باندې دوی تحقیقات کړي کومې پایلې ته رسېدلي دي نو او هغه وروستۍ پوښتنه مې دغه ده تر کومه چې موږ لیدلي دي تر اوسه پورې کار چې دلته سوی ډېری پروژې په یو پروژې شکل باندې وو موږ عملي اقداماتو کې څه نه دي لیدلي پوښتنه له دوی نه دغه ده چې تاسې کوم لارې چارې د دې مشکلاتو د حل لپاره وړاندې کړلې چې تر څو داخله وزارت کې له دغه اوږده او لوړ فساد نه پاک واوسي او په اصطلاح دا هم یوه پروژه ونه اوسي چې خالي د کاغذ په مخ باندې پاتې شي او یو بله خبره هم دا وه چې دوی ویلي تدارکات د تدارکات خو مخکلي غټ فساد وو کله چې ښاغلی اشرف غني واک ته ورسېد په داخل د ارګ کې د تدارکاتو مسؤلین جوړ کړ او ډېری دولتي قراردادونه یا تدارکاتي قراردادونه حتی د داخلي وزارت په شمول هغلته کېدل آیا د همغه کمیسیون لخوا نستوی ده که نه دلته دغه فساد چې تاسې اوس وایي دا خپله په داخل د وزارت کې نور قراردادونه یو داسې فساد په خوځو کې ده مننه
ډېره زیاته مننه ښاغلی ستانکزی خغلی شاکر کې پلان د توګه د دوی پښتون تزاوب وي یو د چي تشکیلاتي پرسوب دی یا تورم تشکیلاتي په کورنی چارو وزارت کې په دې اړه تاسو څېړنه کړې مسلکي توپ په اړه باندې څېړنه کړې او د چي د تدارکاتو چې تاسو ورڅخه یادونه وکړه د په هغه ملي تدارکات ادارې کړې دي خپل کورنی چارو وزارت کې داسې کوم موضوع ده
مننه استانګ زو څخه اول د پرسیدلې تشکیلات پاک لبه دوم د مونډنه موږ خپل راپور کې پیدا کړې التم په جزئیات باندې ذکر کړي چې هغه موضوع د موږ ذکر کړي چې تقریبا د منابع بشری په برخه کې پیژنتون چلو زو نه زیات کارکونکي لري دوه برخه د جلب او جذب هم دغه وظیفه تر سره کوي نو تقریبا په دغه برخه کې او په دوه تشکیل سره کله چې منسوبین نظامی منسوبین خپل تعرفه یا رتبه اخلي هغه به خپل اسناد په خپل د ولسوالۍ او د نام نو وضعیت کې د ولسوالۍ او بیا قمندانۍ او ولایتي قمندانۍ نو بیا ولایت ته دلته راشي او خپل اسناد خپل مختوي شي چې دا موږ خپل د تحقیق په جریان کې پیدا کړو او ستر زیانمن نه ده بل د دوه پښتنه د کارکونکو د کم ظرفیت له بخوانی جهادي ګروپونو ته پواسطه خلک چې معرف شوی دي البته د منابع بشری برخ منګا ځولي هلته موږ د خاص تنظیم نه نوم نه دی اخیستی ولې دام ویلي دي چې ظرفیت په هکله کومې ستونزې چې موجودې دي هغه ته موږ اشاره کړې ده کار دریم سوال هغه د سپارښتنو په هکله و چې دا کار به د پروژې شکل یو که په دوامداره موږ تقریبا دوه کاله د وزارت سره یو ځای کار کو د غسپارښتنې چې موږ ویلي په دې اکله راپورونه جوړو په باور شکل خلکو ته وړاندې کوو چې وضعیت په څه ډول ده او بل موضوع د بل سوال د تدارکاتو په برخه کې وشته تدارکات د غسپارښتنې چې تاسو ذکر کړی دا په وزارت په کچه یو کده تدارکات ملي په کچه د دغه ستونزې چې موږ ذکر کړی دا په هغه سم نمونه موږ اخیست چې د وزارت په هغه کې شامل وي یعنی د وزارت په صلاحیت کې شامل وي هغه قراردادونه چې تدارکات ملي پورې اړه لري یا عامه تدارکات پورې اړه لري نو هغه ستونزې موږ په دې کې نه دي ارزولي ولې په دغه کال کې یو بله مطالعه موږ تر لاس لاندې لرو چې هلته به بیا هغه ستونزې چې په تدارکات ملي کې دي هغه ارزو
ډیر زیاته مننه آقای رحیمی. میشه در جریان پرسخ موضوعاتی که آقای سنگزی هم اشاره کردن و آقای شاکر گفتن که و دقیقا این مشکلات در بخش گزارش خود داشتن که تورم تشکیلاتی و عدم مسلکی بودن و همچنان بخش تدارکاتی است؟
زیاته مننه. زه خپل سلامونه اونې کې هله قزمن سنگزی صاحب ته چدرات نه اړیکه کړی و ورته وړاندې کوم. څو موارد کې زه غواړم خبرې وکم په دې برخه کې. یو هغه پخوانی کسان دوه خوځل چې پخوانی کسان راغلي وو کورنۍ چارو وزارت کې دند ګراوګان کړی وي. حتی کسان وو اشخاص او افراد وو چې لس کاله پنځلس کاله او اتلس کاله په یو بس کې به دوی ځای په ځای وو او د مصلحتو له مخې لنیکه مرغه په دې وروستیو کې هغه پروسیجر د روټیشن چې موږ په ټول افغانستان کې تطبیق کړ ټول هغه کسان چې په یو بس کې په درې کالو کې کار کړی وو یعنې درې کاله مسلسل په یو بس کې کار کړی وو هغه تغییر شول. د لومړۍ کرښې کسان هم راوستل مرکز ته. د مرکز کسان لوړل لومړۍ کرښې ته مقامات یې او لومړۍ درجه مسؤولین یې هم همدغسې شول. د ناامنو ولایتو راغلل امن ته. د امنو ولایتو ولاړل ناامنو ولایتو ته. دا دنده باید په یو شان په یوه سترګه باید ورته وکتل شي. لکه څنګه چې د پولیسو نوم ملي دی موږ چې وایي ملي پولیس، نو پولیس باید ملي واوسي. په هر ځای کې چې دوی ته دنده ورپه غاړه کېږي دغه دنده باید په موږ شکل مخته وي.
بله ښاغلی رحمي. د دوی اړیکه پرې شوه له پدې مخه. خب تر څو چې بیتل له ښاغلي رحیمي سره زموږ اړیکه وصلېږي، د لوجستیک په برخه کې هم تاسو ویلي چې مخکې مو د تدارکاتو په برخه کې وویلي او د هغې د ستونزو په اړه باندې، د لوجستیک په برخه کې هم داسې ډېر موارد دي چې تاسو دلته ستاسو په راپور کې لیدل کېږي چې بېلابېلې د ناقصو د موجودیانو د ناقصو فهرستونو شتون ده او د ناقصو کتابونو شتون ده او داسې نور موضوعات کېدای شي. دا هم تاسو پرې رڼا واچوئ چې کومو برخو کې د دقیقا پر لوجستیکي برخو کې په کومو برخو کې ستونزې دي.
دغه زمونږ په لوجستیک کې موږ هم زیات موندنې لګو. مهمه هغه همدغه د وزارت په اړوند کوم وګنجا موټرونه چې دي ګنجاګ موټرونه چې د دې توزیع پاک لو چې په لوځیک صاحب موږ سره کوم مرکز تر ځای کړی و ویلي چې موږ د اویو په شاوخوا کې زموږ د نقلي وسایل چې دي د غسره دي د چارواکو وکیلانو هغه خلکو سره دي چې اسن باید د غسره نه یا غوی د حق نه لګي چې باید د وزارت د نقلي وسایل څخه ګټه پورته کړي. ولې کله چې موږ وزارت سره په اړیکه کې شو دوی سره یوازې د پنځه دېرش شپږ دېرشو نقلي وسایطو لیست چې دوی چارواکو ته ورکړي دي پنځه دېرش یا شپږ دېرش په نقلي وسایطو چې دوی چارواکو ته ورکړي دي نورو اصلا لیست ورسره نه وو چې چا ته دوی ورکړي. دوهمه موضوع چې لکه څنګه ستاسو ورته یادونه وکړه هغه د اجناسو ناقص لیست و. د اجناسو ناقص د اجناسو یو کامل لیست څه ډول وي هلته باید دغه یو جنس مکمل جزئیات چې په کوم قیمت رانیول شوی څومره استهلاک شوی قیمت اوس وضعیت یې په څه ډول دی لوجستیک د نگانه او بل دا چې په چا پسې قید دی په اوس وخت کې. ولې کوم لیست چې موږ سره په وزارت شریک هېڅ دغه اړین جزئیات په بر کې نه نیول یو لیست و چې فقط جنس پکې نیول شو لیست جنس نوم پکې موجود و دا معلومه نه وه چې څه وخت خریدار شوی اوس یې وضعیت په څه ډول دی چا پورې قید دی دغه څه وخت چا ته ورکړ شوی زیات زیات داسې معلومات چې هغه په دې لیست کې نه و شامل. بل مهم موضوع چې موږ په لوجستیک کې پیدا کړ هغه دا چې لوجستیک لپاره وزارت یو راهنمود یا طرزالعمل نه درلوده. پروسه په همداسې شکل باندې فقط په دې شخصي افرادو د خوښې په اساس باندې مخته تلله. په دې هکله کوم طرزالعمل یا کوم بل هغه نه و موجود. په هغه البته زه همغه د څلور نوي پنځه نوي شپږ نوي کال پاک لغه گیگم نو په دې اکلام موږ یو څه سپارښتنه وزارت ته وړاندې کړې دي چې دغه درې څلور مورد په بر کې نیسي. دریم موضوع د راپور د منابع بشری برخه
په منابع بشری په راتلونکو بحث کې هم ولرو چورو سبا په خبرو وکړو سی او اوریدونکو د ټلیفون په کرخه دی به برنامه خوش آمدین مهرباني
السلام علیکم رضیا غزی ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کوم د سلام وړاندې کوم
کور ودان مهرباني وکړئ
تشکر دا مېره کوم وزیر اخیست د کانال وزارت داخله دغه بازو پولیسو سی ځان چې راکړه او دغه ماسونه دغه لاس پنځلس نفره هر چارواکی بس خپل خپلوان را ټول کړي دي د کارتونه یې ورته اخیستې کله چې بایومیټریک راشي د خپلو خپلوان را ټول کړي بایومیټریک کې چې لاس یې بیا چې کله رما شي هغه لاس پنځلس نفره ماسو کله اخلي په دغه کې کوم کار کړی که نه ده کړی کړی چې خپله ځم د بلخ ولایت نه په ماشین
مستاسو منظور یا هدف دا یعنی په اصل کې دغه کارکونکي نه بلکې دوی یو لیست ورته جوړ کړی او په دې ډول باندې مختزي
او کنه مثال ګوره و چې چارواکي ده کنه پنځله سیال په چیرې کړی په وزارت پولیسو ملي کې ماشونه خپل اخلي چې کومه بایومیټریک راځي د خپل خپلوانو ټول چې دغه د موږ لپاره موجود دي نه بس موجودان چې لاسي د خپل هغه پنځله سیال نه پرماش دي خپل
ډېر زیاته مننه ښاغلی رحیمي په اړه ځواب ورکړي. اخی رحیمي دوباره خوش آمدین.
سلامات زه د قدرمنو ورور ته سلامونه وړاندې کوم. ما خو تاسو سره پنځلس دقیقې وخت سیټ کړی زه غواړم د خپلې خبر راټولې کړم یو اطمینان د افغانستان خلکو ته.
پوښتنې ډېر زیات اوریدونکي ټلیفون کوي تاسو نه ډېر زیات پوښتنې لري نو هیله لرم چې خبرونه اخر کې له موږ سره اوسئ.
بخیر وسه څو مسائل زغوړ ما واضح او صریح او یو د افغانستان خلکو ته لا شک پرده چې په کورنۍ شر وزارت کې فساد شته دو فساد ته به رسیدګي کیږي دای مختحد دی اوس مهال لنې کمرغه د کورنۍ شر وزارت رهبرۍ ته درې تنه مسلکي غښتلي با تدبیر او پاک نفسه کسان راغلي چې یو د کورنۍ شر وزیر دی د کورنۍ چار وزارت لومړی معاون دی د کورنۍ چار وزارت ارشد موین دی چې درې واړه تعهد لري دندې ته مسلک ته د افغانستان خلکو ته په دغو ټولو برخو کې هر مشکل چې زموږ قدرمن هیوادوال یا هر محترم اداره چې وړاندې کې د هغوی سپارښتنې به په درنه سترګه کتل کېږي په مواردو کې هر مورد کې چې دوی سپارښتنه ولري اشاره ورته ولري هغه به ټولې بارزیابي کېږي موږ د میک کوم گزارش شدی دا موجودین ولای دو په خاطر چې د ټول موارد ته باید رسیدګی وشي دا لومړی ځل دی په تاریخ د کورنۍ چارو وزارت کې چې دی ادارې گزارش چې هغه د کورنۍ چارو په وزارت پورې اړوندې هي او په برخه کې د ملاحظات لري هغه جدي نیول کیږي دا یو مسله ده. فساد ته په هیڅ وجه نور ځای نه ورکول کیږي. موږ په تیر یوه میاشت کې یو سل شل نفره هغه کسان چې په بیلابیلو برخو کې یا خوازه اخیسته یا په داخل قراردادیان و فساد وکړه یا په داخل دی سیستم کې کسان و اشخاص و افراد و د مشناسایی کل و منیول د قانون منګول ته وسپارل. لکه څنګه چې موږ د ترسانو سره مبارزه کوو د مفسدینو سبب په موږ قوت ته و قدرت ته و جدیت سره و قاطعیت سره به مبارزه کیږي او دو برخې ته موږ تعهد لرو انشاءالله لنډو وختو کې به نتایج موږ له تاسو سره وی تاسو تاریخ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکو. د غرور چې پښتنه کړې و د خښخورې په برخه کې شخصي هغه کسان و چې یو نفر دی بیا خپل کسان راولي و ده په دې برخه کې هم موږ یو سلسله تغیرات را وصلې دي یو طرز العمل رامنځته شوی دی چې په کورنۍ شر وزارت کې یو نفر چې په یو بخش کې نشي کولی په موږ بخش کې یو ورور مقرر کړي یا د ماماز مقرر کړي یا د کاکاز مقرر کړي دا برخه هم بېخي تصفیه کړې ده دو برخې ته ډېره جدي توجه رامنځته شوې ده. موږ څو کارونه نور هم ترسره کړي په دولنډو وختو کې یو د اپ سیستم دی یو د کرایم سیستم دی چې په تدارکاتو کې منابع بشري کې او په لوجستیک کې دا سیستم سازي کیږي. کله چې یو سیستم رامنځته شي بیا نه به هر کسان کولی شي چې فساد رامنځته کړي نه داخل نه چې یو نفر مفسد نه وي کله چې یو سیستم موجود وي هغه سیستم ته بیا د لاسرسي نشي پیدا کولی. په دوه اساس زموږ ډېر ټینګار همدغه دی چې سیستمونه باید الکترونیکی شي هغه باید داسې الکترونیکی شي چې هر اقدام چې منابع بشری ترسره کیږي هر اقدام چې زموږ په لوجستیک ترسره کیږي هر اقدام چې هغه په تدارکات کې د کورنۍ چارو وزارت رامنځته کیږي هغه باندې به د کورنۍ چارو وزیر د کورنۍ چارو وزارت ارشد مویند د کورنۍ چارو وزارت لمړی معاون باغه ګوري په سیستم کې ویني به چې په دوه بخ کوم اقدام تر سره شه د نفر کوم ضرغه مقرر شه د قرارداد چې رامنځته شو د دوه بخ کې څور اجرات وشول دا برخه ډیره واضح ده او سره د زلبیا تاکید کوم چې لکه څنګه چې تر سانو سره د افغانستان د خلکو د دښمنانو سره مبارزه جدي نیولې ده او ایدوی پروان د تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شوي دي او جدي یو هر هغه کس چې فساد کړي کورنۍ چارو په وزارت کې هغه برخورد بور سره کې او مو قاطعیت او جلال سره به ایدوی سره برخورد کوي لکه د افغانستان د ترسان د خلکو د دښمنانو سره او د ترسان سره چې برخورد کوي د مو په جدي توګه نیسو د شناسایی کېږي نیول کېږي بل قانون منګول ته بسپارل کېږي.
آخر همی یک موضوعی که قبلا شما هم از او نخوشنود بودین و ابراز نخوشنودی کردین که در کل بیشتر ادارات حتی خود وزارت داخله به گفته شما در قبل به شکل فرد محوری بوده بلکه سیستم ایجاد نشده تا این تداوم پیدا بکنه. اگر به خاطر داشته باشین ما در برنامه های گذشته در زمانی که آقای صالح سرپرست وزارت داخله بود روی این موضوع صحبت کردیم که چقدر میتونه این سیستم ساز باشه و در آینده به می شکل ادامه پیدا بکنه و شما امیدواری بسیار جدی داشتین و گفتین که این پروسه شدیداً ادامه خواهد داشت اما بتونه شد. همین الان بسیاری مردم شکایت دارن که همون لستایی که نشر شده یعنی اقدام عملی یا یک نتیجه ملموس به دست نامد یا هم لستی که شما هفته گذشته نشر کردین در مورد متخلفین و یا مجرمینی که متهم هستن و یا هم در بعض قضایا دست دارن اینا را فقط لست نشر کردین و خواهان همکاری مردم شدین یعنی بیشتر نتیجه ملموس نداشته و اقدام هم که اگر کردین در قبل او اقدامتان متاسفانه بی نتیجه بوده.
من میخوام امیر صریح بسازم واضح بسازم که لست اول اگه ما بیایم مشخص سر لست اول که تعداد اونا از او تعداد اشخاص افرادی که متهم به قتل، غارت، چپولگری، زورگویی، غصب زمین و اختطاف بود در او بخش ما پیشرفت های زیادی داریم. تعداد زیاد او اشخاص افراد توسط تپوتلاش نیروی امنیتی بخش کشف استخبارات مورد دستگیر شد. تعداد زیادی او اشخاص و افراد که ما میشه باز برای شما اختصاصی تمام گزارش از اونها مکمل بدیم که تعداد زیاد اونا خودشان آمدن خود پلیس تسلیم کردن یا حتی ما یک مثالش دارم که یک نفر را که ما لیست از اونها نشر کرده بودیم نام از او بر آمده بود فامیل از او سر از او خبر نبود که یک دوز است به او اساس مادر خودش آمد به وزارت امور داخله مراجعه کرد و نفر برای ما گفت که بچه ایم است زینی قسمت است نیروی امنیتی رفت او را دستگیر کرد و تعداد دیگه شان هم که بود اونا از ها متواری شد یک لست اولی بود. لست دوم ما 16 نفری بود از زورگویا از غاصبین زمین که جز یک نفر که امیال هم او فرقی است قطعه نیروی امنیتی
بله آخر امی صدای مرا میشنوین؟
بله شما صدای مرا دارین؟
متاسفانه قبلا قطع وصل شد فعلا صدایتون درست است.
لست سومی که نشر شد وام 16 نفری بود از غاصبین زمین بود و از زورگویا بود که تمام اونا با وزارت امور داخل آمد امرایشان تصفیه کاری شد تعداد یک تعداد اونا دستگیر شد تعداد دیگه شان به ضمانت رها شد. لیستی که چند روز پیش ما را نشست کردیم در او هم پیشرفت های وجود داره که ما حالا نمیخوایم در او باره پیشرفت های امرای شما شریک کنم منتها تا چند روز بعد پیشرفت هایی که در او بخش از او را ما از طریق رسانه های معظم محترم با مردم افغانستان او را شریک میکنه.
دقیقا شکایت مردم در مورد افراد اشخاصی بود که رسانه‌ای شدن و در رسانه های اجتماعی هم سر و صدای زیاد داشتن که شما به خاطر دستگیریش اقدام کردین و متاسفانه نتیجه ای نداد. دقیقا در اون بخش فکر میکنم تا حال هم همون قضیه همطور جریان داره و هیچ چیز
لست که امروز شما شریک کردن در سه لست 99.9% پیشرفت صورت گرفته. نتیجه نمو است که ما حال ادام میکنیم که در سراسر افغانستان 70% گراف جرائم پایین آمده و 45% گراف جرائم در شهر کابل پایین آمده. بخاطر تامین هرچی بهتر و خوبتر بر کابل و در ولایات و بر مردم افغانستان یک سلسله برنامه‌های جدی عملی وجود داره که هم قریب و هم توسط رهبری وزارت امور داخله تدبیر خواهد شد.
اما در تازه ترین شنونده که چند لحظه پیش تماس گرفتن آقای جمعه‌گل خوشخویی از کارتیناو، اینا برعکس چیزی که گفتن این که سطح جرایم جنایی، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌هایی که راهگیری است و تلفن و پول مردم و همچنان قضای تازه‌ای که صورت میگیره، مطمئنا شما در جریان هستین که به خاطر وسایط نقلیه تعداد از مردم کشته شدن و وسایطشان سرقت شده، این یک چیز متفاوت از همون 70% است که شما ابراز کردین.
من به یقین براتون میگم ما با اساس آمار و ارقام و با اساس این فیصدی ابراز شما صحبت میکنیم. اگر ما از یک ماه قبل گراف جرایم در شهر کابل بر شما بگویم و از یک ماه بعد که حال است براتون مقایسه کنم، اینمی 45% ای نشان میده، این دقیق است. منتها ما مردم افغانستان تحت میتیم که او تعداد از منصوبین و رهبری آمریت های حوزه در شهر کابل و در ولایات بر سطح قماندان ها هر کدام از این اگر تعلل میکنه، غفلت میکنه، کمکاری در وظیفه میکنه، او دیگه بر رهبری وزارت امور داخله قابل قبول نیست، در باره از او تصمیم گرفته میشه، از وظیفشان برکنار میشه. برای ما اهمیتی که داره رسیدگی به مشکلات مردم است. گراف جرایم است که پایین به در هر بخش عملا ما بر شما میال ادا کرده میتونیم که در بخش حملات تروریستی در شهر کابل فوق العاده تغییرات آمده در چند ناحیه که برای فعلا هم گراف جرایم در اوج بالا است، در او بخش هم اقدامات جدی توسط رهبری وزارت امور داخله صورت گرفته. رهبری وزارت امور داخله بر تمام منصوبین این حوزات گفته که به مشکلات مردم باید رسیدگی شه و در صورتی که اونا باز نمیتونه که به این مشکلات رسیدگی بکنه باید وظیفشان محول کنه به یک شخص دیگه که متحد باشه، کارکن باشه، فعال باشه و یک شخص باشه که او به مشکلات مردم رسیدگی کرده بود.
یکی از موضوعات دیگه که نیاز به تایید و ایراد شما داره ای است که در مورد لیستایی که شما نشر کردین و از مردم طلب همکاری کردین، بیشتر کسایی هستند که توسط برخی از چهره های سیاسی و چهره های پرنفوذ حمایت میشن و اونا باعث میشن تا در کارهای شما و اقداماتی که میخواین به خاطر دستگیری و یا هم حل قضایا اقدام بکنین مداخله اونا هست. واقعا هم اتو قضایایی هست که چهره های مطرح سیاسی و یا هم اشخاص پرنفوذ در کارهایتان مداخله بکند؟
به هیچ وجه ما برای هیچ کس موقعی ازیره نمیتیم که اونا در کارهای داخلی وزارت امور داخله تدخل بکنه یا تجسس بکنه، اما ایره ما تایید میکنیم که یک تعداد اشخاص و افراد پرنفوذ هست که او مجرمینه یا متهمینه یا او اشخاص و افراد که لیستایش نشر میشه او را قبلا حمایت میکرد، اما هر لیستی که نشر شده هیچ یکی از یا جرات نکرده که علیه رهبری وزارت امور داخله بر از یا سفارش شود. با خاطر از این که ما یک بخش در وجود خود وزارت امور داخله فعال کردیم، هر شخص پرنفوذی که از یک مجرم، از یک متهم، از یک قاتل، از یک چپاولگر حمایت میکنه، ما نام از او را لیست میکنیم و در صورتی که اونا تماس میگیره با آدرس رهبری وزارت امور داخله تعداد اشخاص و افراد لیست میشه و لیست‌های ازی در هر سطح که باشه، هر شخصی که باشه، در هر مقام که باشه، نامای ازی هم به مو شکل که ما لیست‌های متهمین نشر میکنیم، لیست‌های ازی هم نشر میکنیم. از اون وقتی که ما یه هشدار به این که تعداد اشخاص و افراد دادیم، هیچ کس فضل خدا موفق به این نشده و جرأت از این نداشته که علیه آدرس رهبری وزارت امور داخله اینا تماس بگیرید.
ډیر از تمنونه خغل رحیمی لتاسونه چې په خبرونه کې مګرون وکړ. خغل شاکر لتاسونه هم ډیر از تمنونه ل درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه لمکسرول تر راتلونکو خبرونه چې یو تل بیا